دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخند اسد درته هر کلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا پاکستان او له قبایلی سیمو څخه د بې کوره کړو شو خلکو په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو د خبرونه په دوه منمای کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم اوریدل شي. خلومله خبرونه د فرخند اسد نه.
د پاکستان په گلګت بلتستان کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیښه نن څوک منزل کیږي. تیر شپه په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وجلې دی او شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بیلستیک میزایل ازموینه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په گلګت بلتستان کې د هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه چې پکې د غیر ملکی سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي نن د څوک اعلان کړي. د مشال رادیو خبریال وایي د دغه مړو شوو اوو واړو مړي او ژوبل شوي 12 کسان نن اسلام آباد ته رسول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري پرون ماسخوتن په خپله خبري غونډه کې د وسوالو هغه دعوی رد کړي چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولی.
دوی تکنیکی مسله وه او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی و. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګري نه ده شوې. دا یوه تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر راغلی.
د اعزاز چودري په خبره په پیښه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان هم مړه شوي او په ژوبل شوو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون 8 کسان بهرنیان دي چې هسپتال ته وړل شوي دي. دا پیښه پرون په داسې وخت وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف د ګلګت بلتستان د نلتر په سیلانۍ سیمه کې د چیرلفټ د یوې منصوبې پرانیستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرنیان مېلمستیا ته وربللي وو. په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وجلې دی. د چارباغ پولیس تھانې مشر ایس ایچ او حیات علی شانن مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت ژوبل کړ چې هسپتال ته یې په لاره صبر کړه. د دغه پیښې پړه تحریک طالبان خراسانی ډلې په غاړه اخیستې. څو ورځې وړاندې هم د سوات په کمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبر علي ناچار وژلی و. په سوات کې په تېرو شپږو میاشتو کې 8 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي چې د ځینو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوو بیلو پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا 1.5 ژوبل دي. ریسکیو 1122 چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه د پیښور په مفتي محمود پل د سورلو یو بس واوړېد چې پکې د بس کلینډر مړ او 2 نور ژوبل شو. بلخوا له دې وړاندې پرون د 400 په رزړو سیمه کې د واده د جنجانو یو ګاډی اوښتې چې پکې یو کس مړ شوی او 8 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 95 باندې د شوو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټونو اچولو منع کړل شوې وې. بلخوا پرون مازدیګر د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یوه خبري غونډه کې په سیاسي ګوندونو نیوکې وکړې. د دغه کمیشن مشر نیلم تورو په دغه وخت وویل
موند سرکار نه دا ریکوست کو دا ډیماند کو ریکوست نه ډیماند کو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کوم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک پسې ترقی کی.
بلخوا الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پانه کې ویلي چې د سکیس مګام پورته کولو مخکې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې ولې ښځې له ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په باره کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپل کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې کورونه، هسپتالونه، سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نورې یو شمېر مسلې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم اپریدی وایي حکومت له پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
نو په کور دی چې د غونه مخکې د موږ د صحت، د تعلیم، د روډ، د دغو شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله موږ څو چې د پاسونتیس را لور شي و د موږ کوم بچي چې واپس درومي.
د د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخلو کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو کامونو لپاره هم د ستنېدو یو پلان اعلان کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بیلستیک میزایل ازموینه کړې ده. د کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم یونګ یین په امر شوې. دا ازموینه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې پیونګ یانګ د امریکا دا تورونه رد کړل چې ویلي وو فضایي څېړنې ښایي چې شمالي کوریا د بیلستیک میزایلو پروګرام جوړ کړی دی. د برتانیا په انتخاباتو کې کنزرویټیو ګوند په پارلمان کې 310 سیټونه وګټل او دا شان کامیاب وګرځېدل. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیاسي ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یو ځل بیا ډیوډ کیمرون د راروانو 15 کالو لپاره وزیر اعظم شو. بلخوا د کنزرویټیو ګوند لوی سیاسي مخالف لیبر پارټۍ 222 سیټونه ترلاسه کړه. د نتیجو د راتلو وروسته د لیبر پارټۍ مشر اډ ملی بینډ د دغه ګوند مشرۍ نه هم د مستفی کېدو اعلان وکړ. او بل خبر دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې له هغه ځای اوسي. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو لخوا ویلي چې ساده خار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جاسوسانو تیره ورځ د پمپلیټونو په غورځولو سره د دغه خار اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې د سیمې په وخت تر 8 بجو دا خار پرېږدي. په همدې حال کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حوثي اغیانو د موافقې په صورت کې به د مئی د میاشتې له 12 نیټې نه 15 ورځنی اوربند پیل شي. دا خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په کوز دیر کې د خزې د وټونو چولو نام منې کولو پر ضد مدني ټولنو اندېښنې سرګندې کړې دي. دوی له سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي
پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه دا پولیټیکل پارټیانی چې په کوم ورځ دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بنچ ولور دي د خزې د فریډم ورکول سلام ورزي.
د خیبر باډي کډوال له حکومت ته د بیرته تګ نه وړاندې څه غوښتنې لري؟
حکومت نه مطالبه کوو چې دا زمونږه د پیسې چې کمې دي دا هر یو ورور له ملو شي واره فیملی خاندان له ملو شي نو څنګه سره گزاره به جوړه شي.
په پاکستان کې مش افغان کډوالو لپاره قانوني اسناد ترلاسه کولو یو مرکز جوړ کړ شوی دی خو کډوال ترې مطمئن نه ښکاري.
دا هر حکومت فیصله چې دی هغه د 15 کالو فیصله دی. 15 کاله پس هغه نه څه بل حکومت راځي هغه به خپل مشن په کار باندې ډیره ګرانه ده. جیب
په جمهوریت خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ارزښت موضوع څېړلې.
دا وړې وړې مسلې چې کم نقل کو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي دا په بنیادي په لوکل په مقامي لیول باندې چې دی دا حکومتونه حل کوي.
سروې 19 پروګرام هم په خبرونه کې لرو. د دې ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رډیو څخه وسه. پاسې د مشال اړیو خبرونې ته غوږېده. پاکستان په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي اسلام آباد ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي. نن وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. تفصیل ریاض مساخیل نور.
د جمعې په ورځ د ګلګت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وژل شوي کسانو مړي اسلام آباد ته راوړې شوې دي. په نورخان ایربیس د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف، د فضائیه مشر سهیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او نور سیاسي او پوزي مشروالي موجود و. په دې موقع پوزي مشر او نور پوزي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپل خبرو کې خارجه سکتر وې چې دا د ټول کام د پاره لوی غم دی او مړي به د ضروري کاروایي وروسته یو ورځ دوه کې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جهازونو کې متعلقه ملکونو ته ولېږل شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کور ودانې په مرګ غم راضي ښکاره کړې ده. د دین وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودري د خبري غونډې دوران وې چې پیښه ترهګري نه بلکې تکنیکی مسله ده.
دوی
تکنیکی مسله وا او ویل کېږي چې د دې انجن فیل شوی و. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګري نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر د ده په خبره د جوبلو درملنه روانه ده، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي. په سمدستي توګه پوځي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي، او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ژر به پته ولګي چې د پیښې وجه څه وه. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو به کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاري کړی دی. د یادونې ده چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو، او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په کوز دیر کې په پی کې 1590 حلقه کې د خزو لخوا په وټونو نه چولو د خیبر پختونخوا د خزو د حقوقو کمیشن سختې اندېښنې څرګندې کړې دي، او له الیکشن کمیشن یې غوښتنه کړې ده چې دا ټاکنې دي بس وګرځوي. خو الیکشن کمیشن وایي چې په دې لړ کې څه قسمه ګام پورته کولونه وړاندې دوی د خیبر پختونخوا د چیف سیکرتر او د کوزدیر د ټاکنو د څارنې د مشر یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر او په دغه حلقه کې برخه اخیستونکي کاندیدانو نه تحریري جواب غوښتی دی. نور تفصیل له پیښور غلام غوس راکوي.
تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په کوزدیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لرې ساتلو سختې نیوکې کړې دي، او د ښځو د حقونو د څارنې د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشنه غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځولې شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړی دا غي حق او چلے شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک بس ترقی کی.
د دې خبری کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
په نور دل کې چې کم سیمه ده د دې غونټه چې کم نور خوښ ده کم ځای دی ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه زمينه ده، بلکې زه وایم چې زموږ خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الته په سیاسي عمل کې د ښځو شرکت هغه شانتي نه ده کم چې څونه پر زور پکار ده. تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې صدیق قانون سازي نه کړي چې کفرت کا په کوم علاقه کې د ښځو ووټینګ نه شوه، د هغه پولیټیکل پارټي رجستریشن چې دوی یو سمبولیک لري پاکستان کې نه منسوخ کړي چې دغه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویلې شو کتا د دې پولیټیکل ښځو د پولیټیکل امپاورمنت سره فورزي وکړه موږ په پټه باندې مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه ووړي نو سرنګ چې دوی له د ښځو د ووټ اچولو نه د منکولو چل ورزي، نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به ښځي ووټ اچولو ته حسوي.
او خدي چې کاندي د خځو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټیانی چې په کوم اورز دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بنچل ورزي دي د خځو د فریډم ورکول شل موزي.
بلې خواته په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر نه د کوزدیر په پی کې 1590 حلقه کې د خځو د ووټونو د نه اچولو په لړ کې په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د سقسمه ګام پورته کولونه وړاندې دي د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری او د کوزدیر د ټاکنو د سارنې مشر یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر الیکشن کمیشن ته جواب ورکړي چې د کومو وجوهاتو په وجه په کوزدیر کې خزي د رایو اچولونه محرومه پاتې کړې شوې دي، او الیکشن کمیشن په دغه حلقه کې په ټاکنو کې برخه اخیستونکو او امیدوارانو نه هم وضاحت طلب کړی دی چې دغه ټولو حالاتو وضاحت وکړي چې ولې په کوزدیر کې خزي د خپل ووټ اچولونه محرومه پاتې کړې شوې دي. او الیکشن کمیشن ویلي دي چې د 14 مې پورې دي د لړکی خپل ځوابونه الیکشن کمیشن ته واستولې شي.
کله ما ودرونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وایي د عوامي نېشنل ګوند یوې مرکزی مشرې او د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر د کوزدیر په انتخاباتو کې خزو ته د ووټ د حق نه ورکولو پر ضد په الیکشن کمیشن کې یو اعتراض داخل کړی دی. خدا جماعت اسلامی امیر سراج الحق بیا وای خزی په خپل رائے ورکولو ته نه دی حاضر شوی. تفصیل د شاهین بنیری پر رپورٹ.
د پختونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ضمنی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامی کاندید اعزاز الملک 3,098 ووټونه اخستی دي او بریالی ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,822 ووټونه اخستی دي. د کوزدر په دا حلقه کې د خزو 53,819 رجسترډ ووټونه دي، خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزی هم خپل رای نه دا ورکړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمهوار دي چې خزی د ووټ یا رای اچولو د حق نه بې برخې کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرزدی په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی، او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپله، ځکه چې 53,000 پلس چې ووټرز دي، ریجسٹرډ ووټرز دي، آی کې یو کس هم ووټ وانه چي، نو دا خو یو سیریس خبره ده. او دا دې پروف وګڼي چې دلته کې یو اګریمنټ شوی دی، ټیک دی، ځان دې مطمئن کړي نوټس دې والي، او دی په بیسس باندې دا الیکشن نل اند وویډ کړي.
د قانوني چارو کارپوه شیر محمد ایډوکیټ وایي خزی د رای د حق نه بے برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی، خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رایو په ورکولو کې د خزو مخه نیول شوې ده. نوموړی وویل
زما خپل رای دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه دی شي کولی. دا غیر دا دا چې یو ووټر چې دی کله مرضی سټیشن ته ووټ اچولو نه راځي، نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواري نه جوړیږي چې زور پورې سټیشن ته راولي. دا ووټر چې دی دا د نیمې یعنی حلقې ووټر چې دی خاص انا دا سی نو د هغه ملکولو لپاره به یو ثبوت پکار وي.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د ښځو په ووټونو څه بندیز نه دی لګولی او ښځې په خپله خوښه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی.
شاین بنیرو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو قدرمنه اوریدونکو د خیبر ایجنسۍ باډۍ څخه بې کوره کړل شو خلکو په پېښور کې یو خبري کانفرنس پر مهال غوښتنه کړې چې د واپسۍ پر مهال د نړېدلو کورونو په سر د حکومت لخوا اعلان شوي پیسې دي روپۍ دي سې واخل شي. د دغه خبري کانفرنس نور تفصیل زلان یوسفزی راکوي.
د خیبر فلاحي کمیټې صدر او د باډۍ څخه بې کوره شوي حاجي داود خان د خبري کانفرنس وروستو مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د بې کوره شوي خلکو لپاره د واپسۍ پر مهال د نړېدلي کور په سر 4,00,000 روپۍ تاوان کم نه.
لکه اوس موږ له حکومت خو د کور په سر باندې تباه شوي کور 4,00,000 روپۍ مقرره کړې دي، خو موږ دا وایو پوه شوې کنه چې دا 4,00,000 د کور دپاره کمې داسې دي چې زموږ روایاتو مطابق کې زموږ په یو کور کې 4,50,000 وروڼه موږ اوسېږو، نو دا کور چې کم تباه شوی دا د ټولو وروڼو تباه شوی دی. موږ دا حکومت نه مطالبه کوو چې دا زموږ دا پیسې چې کمې دي دا هر یو ورور له میلو شي، واره فیملی خاندان له میلو شي، نو څه نا څه گزاره به ترې جوړه شي.
د قوم ملک دین خیل سلطان محمد وایي چې دوی د 4 وروڼو کورنۍ په یو کور کې اوسېدل، کور یې وس په ډاګه نړېدلې پروت دی او دوی اندېښمن دي چې په 4,00,000 روپۍ به څه کوي.
دا خو بېخي امکامې دي، په دا باندې خو بېخي هېڅ هم نه کېږي. هغه کم کورونه چېرته غوېدلي دي واپسې چې ملبا وي چتاوي، نو دا خرچه صرف په ملبا باندې به وشي، نور شی په دا باندې نه کېږي.
د باډې څخه بې کوره شوي حاجي حکم خان وینا ده چې د بې کوره شوي خلکو د بیا آبادولو وړاندې د ښه او وسا ژوند لپاره دوی ته د کاروبار او د ګټې وټې اسانتیاوې برابرول پکار دي.
زموږ دپاره د بازار پسې مرګرو ویلې، خو د نوکریانو او د لیویز او د قصدارو نوکریانې راکي او بازار ته کولو کې، نو زمونږ د شتګردي به ختم شي. اوس ملک په آرام دی، ښه صحیح امن راغلی دی، خو اسې نه چې دا امن راسه بیا خراب شي، د بیروزګارۍ نه ټولې مسلې مونږ لا خرابېږي.
د باړې یو بل اوسیدونکي محمد سعید مشال رډیو ته وویل چې دوی له حکومت د تعلیم صحت او د ژوند د نورو بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي.
ټولو نه اول د مونږ د بجلی نظام خراب دی، د واپسې نه مخکې د بجلی نظام ټیک شي. چې د بجلی نظام ټیک شي مونږ له به د اوبو سهولت میلاو شي، چې اوبه راشي د خلک پې پخپله باندې آباد شي. دلته د مونږ د هسپتال نظام نشته، که د شپې مونږ له ډیلیوري کیس پیښ شولو یا څه بله ایمرجنسي پیښه شوله، مونږ بیا سیکورټي فورسز نه پرېږدي. هغه سړی به مونږ سره بلته په هغه ځای کې مري. ټولو نه بیا هغې نه بعد سکول دی چې هغه بنیادي شی دی، تعلیم دی. د تعلیم نه بنیادي شی سره شته نه چې په تو کې تعلیم یافته خلک نه وي.
د ایف ډی ایم اے تر مخه د باړې څخه بې کوره شوي شپږ اتیا زره کورنیو کې تر اوسه د اکاخېلو شل زره کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فاټا قدرتي افغانانو سره د مبارزې ادارې ایف ډی ایم اے وایي باړې ته یې د اکاخېلو کډوالو ستنېدو عمل پای ته رسولې. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار پیلوي. نور تفصیل فرحت شینواری نور.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ایف ډی ایم اے وایي چې د مارچ شلمې نېټې نه تر اوسه پورې د باړې اکاخېلو خواوشا شل زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړې دي، او د رجستر شوو کورنیو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی، او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نېټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي، او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باړې کاخېلو تاسو تون شوی نظر پر د مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته مونږ دالي چې مونږ د یو بو مسالم د کورونا خراب شوی دي، نو دا مسالې خو د مونږ زیات دي. چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي، هر څه د مونږ
بنیادی سانتیاو بندوبست ورتا د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغه مخکې مخکې د موږ د صحت، د تعلیم، د روډ، د دغه شیانو بندوبست وکړي، او چې دا لوکل موږ څو چې د پاسونتې سره لور شو، د موږ کوم بچی چې واپس درومي سکولونو کې د کښې کې مې کورونه ورون شوې دي. نشته دی تعلیمي چې څومره درزګدي یوه نشته دی، صحت پوره چې چې دی هسپتالونه دي دا نشته دی، روډ نشته دی.
او د اکاخېلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه سداسې وړاندې کړل
چې ډېرو خلکو مشکلات دی چې چا ته لس زره روپۍ میلاو شولې، چند کسانو ته اوجودو ته نه دي میلاو، زیات نه زیات تکلیف ته اوبه دی. حکومت چې وویل چې اول د اوبو بندوبست کوي، هغې نه وروسته بیا هغه علاقه نسی برای مهربانی کری چې مو د ول د اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باړه کې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي، او د خلکو د اوبو، صحت، تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دی وی چې باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون فوزی عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده، او اوس ورته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې میش افغان کډوالو ته د پاسپورت او نورو قانوني اسنادو جاری کولو لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړ کړ شوی دی. له دې مرکز څخه افغان کډوال کولی شي چې په پاکستان کې پاتې کېدو لپاره ضروري قانوني اسناد ترلاسه کړي. نور تفصیل سراج زهیر نور.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د سینټ غونډې ته خپل وینا کې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې پاکستان کې میشت 15,00,000 غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټریشن عمل به د روان کال د جولای میاشت نه شروع شي، او دا شن به له دې وروسته ټول افغان کډوال رجسټر شي، او که بیا سو غواړي چې په پاکستان کې ایثار شي نو پاسپورت او نور قانوني کاغذونه به جوړوي. او په دې غرض د افغانستان حکومت لخوا په اسلام آباد کې د پاسپورت د اجرا لپاره یو سیل جوړ کړل شوی دی. دی. بل پلو پدی اڑا اسلام آباد کی یو افغان چارواکی مشال ریڈیو تا اوی چی پدی معاملہ پاکستان سرا خبر اتری روانی دی اور ډیر زربا یو افغان پلاوی اسلام آباد تا په سفر راشی چی دارنگ پدی چارو ختمی فیصلے وکړي. همداشن کلی چی مشال ریڈیو د پاکستان حکومت پدی فیصلہ په پاکستان کی دمیشت افغان کډوالو نو پختن نو د نوخار ازاخیلو کیمپ مشر ډاکټر رحیم الله شرافت اوی چی دوی ته په پاکستان کې په پاسپورټ ژوند تیرول ډیر ګران شي باید چې حکومت یې وبل لار ولټوي. نوموړي زیاته کړه
د هر حکومت فیصلې چې دي هغه د پنځو کالو فیصلې دي. د پنځو کالو حکومت فیصله هغه فیصله ده چې هغه خپل مشن په کار باندې اچي. پنځه کاله پس هغه نشته بیا بل حکومت راځي هغه بیا خپل مشن په کار باندې ډېره ګرانه ده. دوی په دې بارډر باندې په دې 2800 کیلومتره سرحد باندې د کوټې بلوچستان نه بغیر دلته د ورځې چې دي 10000 کسان خوا دېخوا کېږي. 10000 کسان سره به ته ویزو سره به څه کېده دې اوکیا سره به څه کېده به څه کېده. افغانان خو دلته چې دي اوبه څنګه بېلېږي اوبه خو نه بېلېږي. دې له پاسپورټونه ډېر مشکل کار دی. دوی له یو اسانه او روښانه لار برابرول غواړي چې د خلکو له مشکلات نه دواړو ولسونو له مشکل نه وي. اسانه لار ورته پکار ده. دا لاره ډېره مشکله ده. د پاسپورټونو لارې سره څوک موافقه نه کوي دا ډېره مشکله ده.
د سفرن د وفاقي وزیر په وینا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا نېټه د روان کال د 1 دسمبر پورې ده. خو که څوک په خپله خوښه تلل غواړي نو هغوی ته به اوس ته $150 په ځای $200 ورکول کېږي. په دې باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن وویل چې لومړی دې د دوی ملک او اقوام متحده په افغانستان کې د دوی لپاره زمینه برابره کړي نو هله به ممکن شي چې دوی واپس لاړ شي. نوموړي زیاته کړه
تقریبا در دې سکاله کې چې دلته ماجر یم او هر وخت افغانستان ته ځم تګ راته کوم کوم مشکلات چې زه روزمره په افغانستان کې وینم. دی یو افغان لپاره لازم نه دي چې په شرایطو کې لاړ او هر څوک چې راشي هر څوک واخلي هغه ته پوښتنه نشته کوم چې کوم ته پوښتنه نه وکړي. ما سره دا خو درسته چې هغه راوونی شي ویني شي د ډېرې نیمه نه داسې درته ښیم کنه نو په دې نه سپه هیڅ دغه ارزښت نه لري نو څو ډالر څوک څه کوي زندګي خرابې ختموي.
کله چې مشال ریډیو د حکومت په دې فیصله او د افغان کډوالو په دریز باندې اسلام آباد کې د اقوام متحده د افغان کډوال لپاره د ادارې یونیسیار د ویان کیسر اپریدی سره د هغه د ټلیفون په نمبر بیا بیا رابطه وکړه خو رابطه سره ونه شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوردونکو په ننګرهار کې د اصول کمیټې سره 13 تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شول. چارواکي وایي چې دغه وسلوال به د تورخم جلال آباد د لارې په اوګدو کې په بیلابیل ولسوالیو کې د دولت او ولس عزت وسلوال فعالیتونه ترسره کول. نور حال له جلال آباد نه باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
دغه 13 کسیزه ډله چې د ننګرهار په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول د شنبې په ورځ د ننګرهار د سولې کمیټې سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې کمیټې مشر ملک نذیر په دې اړه خبریالانو ته وویل
13 کسان چې یو یې قومندان ده، دوی د امنیه قومندانې او د استخباراتو او د سولې په شریکو هلو ځلو باندې راغله او د خپلو وسلو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شول. فعالیت یې په نازیان، غنیخیل، ممندره، بټیکوټ دې ځای کې فعالیت کول. قومندان یې غازی نومیږي.
د سولې له کمیټې سره یو ځای شوي وسلوال وایي چې دوی به له دې وروسته د وطن د ورانولو په ځای د وطن آبادولو ته مټې رانغاړي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم غازی دی. تشکیلات ته مو نیازیان نه راکړلی. ګوره بس دا پېښه او مامند او دلخیل د ورسره لوېدو لاین سړک ته به هم راټ چې دا کار هم که چې ورانکاري بس ورانکار هم که درې ګوره حکومت هم ډزا او پول هم ورانه پس د دنه به زه ښه همکاري کړم افغانستان حکومت سره.
د سیمې یو تن قومي مشر وایي کوم وسلوال مخالفین چې د سولې له شورا سره یو ځای کیږي د سیمې په امنیت مثبت اغېز شیندي.
پلانو مجستر دی او ولسوالۍ محض کمینه دی بالا ده. دغه ورونه چې د سولې پروسې سره یو ځای کیږي دا پوره اغېز په هغه خلکو باندې لري چې دوی په لیارو کې راوته. په لیارو کې چې دغه مسافر په دې لیارو باندې تلل دوی لپاره سهولت هم پیدا سو. بله اغېزه یې دا ده چې د هغوی قطار ورباندې کم سو او بل خبره دا ده چې هغوی هم دې ته تشویش کیږي چې دا لاړ او مثلا هغوی دومره خوشحالي وکړه او دومره استقبال یې وکړو کېدای شي چې هغوی ته ملارې بل عزت په زړونو کې واچي او ورسې او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې هر هغه وسلوال چې د سولې له شورا سره یو ځای کیږي قومندان ته یې د شپږو میاشتو لپاره د میاشتې 15000 افغانۍ او د ګروپ هر ملګري ته یې 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د ننګرهار د سولې له کمیټې سره 1540 تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسو غواړئ کډم اوریدونکو د ماسپخین درنی وجه شوي دي. فرخند اسد نبا د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان په گلګت بلدستان کې د هلیکاپټر را پریوتو په پیخه نن څوک لمانځل کیږي. په دغه پیخه کې د غیر ملکي سفیرانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي چې مړي اسلام آباد ته وړل شوي. پوځ وایي دغه هلیکاپټر د تکنیکي خرابې له وجې پریوتې. تېره شپه په سوات کې د امن کمیټې یو غړی وسلوالو په ډزو وژلی دی. د چارباغ پولیس وایي تېره شپه په دغه سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت ژوبل کړ چې هسپتال ته په لارې سا ورکړه. د دغه پیخې پړه تحریک طالبان خراساني ډلې لیدا. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په حل کاپي کې 95 باندې شوو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له ووټ اچولو منع کړل شوي وي. په خیبر پختونخوا کې د ټرافیک په دوو بیلو پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا دیر ژوبل دي. د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپل کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې اړنګ پراته دي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې سلی ریش خوشي کړي دي. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک میزایل ازموینه کړې. د کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي چې دغه ازموینه یې د هیواد مشر کیم جونګ این په امر کړې ده. د برتانیې په انتخاباتو کې کنزرویټیو ګوند په پارلمان کې 324 سیټونه وګټل او دا شان کامیاب وګرځېدل. او له دې سره یو ځل بیا ډیوډ کیمرون در روانو 500 کال لپاره وزیر اعظم شو. بلخوا د کنزرویټیو ګوند لوی سیاسي مخالف لیبر پارټي 222 سیټونه ترلاسه کړ. او د عراق په مشرقي برخه کې د شیعهګانو د یو عبادت ځای مخې ته تېره ورځ په دوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شوي.
فرخند اسد وچې د خبرونو لړۍ چې تاسو ته وړاندې کول څو شوه دي د ونیس پروګرام سروې په نننۍ خبرونه کې به تاسو د سکواش لوبغاړي نورینا شمس سره خبرې واورې. دا پروګرام په تکراری بڼه خبريږي او د دې پروګرام کوربا ملیحا امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره لپې خبره نورینا شمس میلمانه ده. نورینا د لوبو له میدان سره تعلق ساتي چې تر اوسه په کورنی سطح په لوبو کې د سرو زرو 2 تمغه ګټلې دي. نورینا نن سبا د پاکستان سکواش فیډریشن د 12 کالو نه کم عمر ماشومانو په لوبو کې حصه اخلي. هغه په کال 2008 کې په چین کې په اولمپک لوبو کې د سایکل په مقابله کې د کانسی تمغه ترلاسه کوونکی د پاکستان تر ټولو کم عمره ماشومه وه. هغه د پېښور د ښځو د تجارتي ترقۍ مرکز غړی هم ده چې د څه مودې لپاره خپل تجارت هم سنبال کړی دی. نورینا د ایشیا د چیمبر آف کرافټس پرسن تر ټولو کم عمره غړی ده چې د ځوانانو د مسلو نمایندګي هم کوي. هغې د لاهور د نېشنل کالج آف آرټس د تر ټولو کم عمره هنرمند ایوارډ لګاتار د 3 کلونو لپاره اخیستی دی. د دې نه علاوه هغې په 2012 کال کې د ګلجی آرټس اکامی ایوارډ هم ترلاسه کړی دی. په نننی پروګرام کې به له نورینا سره خبرې کوو. نورینا، تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو.
ډېره مهرباني. څونه خلک چې ما اوري هغو ټول ته زما سلام دی. السلام علیکم. او چې ټول پاکستانیان دي، څونه پښتانه دي، د افغانستان دي، خو ټول هم دي، بس هغې ته زما سلام وایي.
ډېره مننه. وعلیکم السلام نورینا. ساسو د لوبو د میدان سره تعلق دی او نن سبا تاسو د سکواش لوبه کوئ. دا به تاسو کوم چې سپورټس یا لوبو طرف ته تاسو څنګه پام شو؟
زما ځای پیدایش دی، زه په دیر لوور کې پیدا شوم چمرګری کې. نو هلته به دا خبره وه چې جنکو دوباره بهر وتل ډېر زیات ګران خبره وه. زما بابا چې هغوی به دا ټول هر څه چې
السلام علیکم زادل سنتورا د کورمی جان سینا سلامونه او نیک له وړاندې کو خصوصا توسي ملمنه ډیر سلامونه وړاندې مو تاسو دین ادا ده چې مو پښتنو سیمه کې خاينې ته سي ډیر قابل جنښت آیا دي څو مسبقو کې ابراخه خستی ده او سپورې دي څو کوپونه ګټلې دي
او سپورې خو چې کلام کم تاسو ته ما څنګه وې دي زما یو پاکستان ریکارډ دی د دغه تاسو وې کې چې شپې ته او دوا کبوکته کې او تاسو ته 62 مطلب پاینې 62 وای ګولډ میډل دي چې هغه زما په نشن لیول باندې بیا چې او په انټرنیشنل باندې ډیر کم دي ما کرکټ میدان کې کړی
د لوبو لپاره خو ډیر پریکټیس پکاروي او ډیر محنت پکاروي بیا د یو جینۍ دپاره چې فکر کوم په پښتونخوا کې داسې خاص ټریننګ ډیرې مواقع نشته تاسو ستاسو د کورنۍ طرف نه ستاسو له ډیره حوصله افزایي وشوه نو تاسو څنګه دا هر څه وکړل په خپل سر او دا ټریننګ مه څنګه وکړو پریکټیس مه څنګه وکړو مشکونه تاسو څنګه وکړل
سایکلینګ نمبرز ما سپورټس پری خوندو ځکه چې دین دوور کې تاسو څخه پته ده چې هلته د تاسو څه سهولتونه نشته ما بس سبق طرف ته تدې وکړه خو هلته به چې کله بیډمنټن وو یا انټر سکول وو یا د سکول په مینځ کې به چې وو کم مقدس وخت وو هغه به ما وکړو نه هغې او ما ته لږ ډېر مېلاو شو اینه بس چې کله زه پېښور ته راغلم د خپل تعلیم لپاره نو ما سوچ کوم ما خپلې امی ته وایي زه داسې څه کوم نه یم چې څه کې په خپل ځان پیدا کړ ځکه چې ما ته خو پته نشته نو هغه خبرې چې زما بابا نو نو ما ۱۰۰۰ روپے
او هغه ښځو روبو باندې ما ځان یو راکټ واغستو. نو په دا غلطه خبره ده چې یو انسان وایي چې ته تاسو په دې ایریا کې اوسېږئ او بس بلټن نشته، دلته څه انسان د خپل کور نه راوځي.
داسې تاسو په ژوند کې داسې پړاو سره راغلي چې تاسو ته مالي مشکلات وو او د هغې د لاسه تاسو ته لوبه کنټینیو کولو کې یا جاري ساتلو کې څه مشکل وو، بیا تاسو د دې لپاره تجارت ته مخه وکړه. داسې ستاسو څه فکر کوم څه جامې وې، ټي شرټ سو، د هغې څه کاروبار تاسو شروع کړو، نو که په هغې لږ رڼا واچوې.
زما چې کوم مالي مسلې ما ته ماشاءالله څه خوشي نه دي، خو ما ته به هغه محسوس کېده چې زما مور یوازې ده، هغه دونه بچي ساتي، نو هغې دپاره زه کوم څه به وکړم. سبق زما حق دی، هغه ما نه هغه حق راکړي، خو چې کوم زما شوق دی هغه خو زه پخپله پوره کړم. ما سره ما ته بله لاره معلومه نه وه. ما زما یو ملګری وه د هغې مور، چې هغې خپل پخپله یو کپڑو والا کاروبار و، هغې ته ما وویل چې زه داسې څه کول غواړم. هغه ما نه یو فرمان اغمان یو سانسپ یو یو موقع را کړه چې او ته بچی کولی شي. هغې سره ما فوټوګرافي شروع کړه، ماشاءالله اوس هم روان ده.
نړیوالو لوبو طرف ته تاسو ته کله موقع میلاو شوی ده او که څنګه، او بیا دا مواقع څنګه میلاوی دی شي؟
څوک د چا شوق وي، نو هغه به هم دا سوچي نن سبا خو انټرنیټ د هر چا په لاس کې دی، کمپیوټر د هر چا په لاس کې دی. یو انسان په هغې باندې صرف مور کی دادا زه کم دي کې دی یا دادا شستر ته ملوي، چې هغه شانتي که یو انسان واړي چې هغه مخې ته راشي، نو هغه په اول څو نه اول خو د خپل کور نه بهر قدم کې دي، ځکه چې فور دي کړ د تا ته پخلې کې حلوا نه ملوي. یو انسان واړي چې زه کرکټ میدان ته لاړ شم، اول دې پته وکړي چې ستا په خال کې کرکټ والا څه دي شته. او بل دا خبره ضروري نه ده، ستا د یو اکیډمي په کار ده، تا ته یو کوچ په کار ده. زما ستا چې ما چې کله شروع کړو، زما دورونه دي کشران دي زمانه، ما به کرکټ داغو سره کوو. داسې وم څه نه و، بس انسان کی یو صلاحیت دی هغه صرف بهر راوتل پکار دي.
تاسو د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي او د لوبو د سهولتونو خبره هم کوو. آیا بیا د خیبر پښتونخوا جینکی بیا د لوبو په میدان کې مخې ته د تل راتللو صلاحیت لري او کنه کې پوتنشل شته؟
زه به دلته یو نوم اخلم چې تاسو ټول یې پېژنئ، هغې نوم دی ماریا تربکی وزیر. هغه نن سبا د یو کم 50 هغې ورلډ رینکینګ دی او سکواش چې دی هغې داسې شروع کړی وو چې هغې به د الکانو په کپڑو کې ابه راتله او هغې هلته به یې لوبه کوله. هغه ټایم کې د نکو څه سهولت نه و، خو هغې هلته شروع کړه او هغې د نکو لپاره یو دروازه کړه وکړه چې راشي او تاسو هر څه کولی شي. چې په هغې کې دونه صلاحیت و چې هغه دونه بهر راله، هماغه جینې هغه د وزیرستان وه او هغه د خیبر پښتونخوا بل نوم اخلم، هغې نوم سادیا ګل دی چې زما سره په خپله لوبه کوي او چې هغې ته وګورې زما نه به کشره راځي. په هغه چې ده هغه نن د پاکستان دویم نمبر ده او د هغې ورلډ رینکینګ کې هغه 119 دی زما په خیال. او تاسو سوچ کولی شئ چې د پاکستان چې کوم ټولو نه مخکې کوم سکواش والا پلیئر راځي هغه نوم د خیبر پښتونخوا نه کېږي. نو دا خو د ټولو نه غټ مثالونه دي چې او په دوی کې صلاحیت شته.
زه به بل ته پوسو کم، تاسو د آرټ په میدان کې هم څه اوارډونه اخیستي دي؟ نیشنل کالج آف آرټس لاهور چې د هغې طرف نه تاسو ته 3 کاله مسلسل اوارډ درکړل شوی دی، د ینګیسټ آرټسټ آف د ایئر کنه، داسې اوارډونه. دا څه
اصل کې زما شوق چې هغه د لوب د آرټ سره ډېر مخکې نه و، لکه تاسو ویلي چې اول د لوبې نه مخکې کما ته څه کوي چې ته څه جوړولی شي یا آرټ کولی شي. نو زه به وایم چې لوبه پرېته راځي چې څه جوړ نو هغه سره زما چې کوم شوق و، نو اخبار کې یو ځل ورکړي وو چې تاسو بي څه ټیلنټ دي، که تاسو کې څه صلاحیت دي هغه مونږ ته وښایې. او هغه زه د خپل ما انټرویو لیږلم او زه د 16 15 کال عمر چې ما وکړو او هغې نور کوټې عمر چې کله ما په کې حصہ واغسته او هغه حصے سره چې کله ما پارټیسپیټ وکړو، نو اولنی غل چې ما وکړو، نو ما ته نه و پته چې زه به دونه بهترین آرټ والا چې دي هغې کې به زما دا
ایڈیا سلیکٹ کی تو ماشاء اللہ جو کہ ورپوٹیوم ماتر پکی اولنی کال باندھنے دار میں لوٹ کی ہیں سٹارٹ اپ آرٹسٹ آف دی ایئر بے دخل شان پر کال 2011 کی ماتب بیا آگا میں لاؤ شو اور 2012 کی بیا ہوں میں لاؤ شو ٹون ورپوٹیوم اور جمع کارکردگی کا ٹون انہیں زیادہ خوا
پاخر کے بزتا سنا تپوسو کا مخچی دخپل لوب لاری بتاسو دنیا تا سے پیغام ورکول غواڑے بیا پا پاکستان کے چک مسیدون کی دیاغوی تا بسویل غواڑے
پاکستان کل وجود کی راز لو نو پورے دنیا ہی ہو جڑا کولے سے آو یہ امول پا وجود کی راز جاز پر صحیح در تو نو قد تاریخ تاریخی وقت ہو شی زمون دا مول پا وجود کی راز لو کہ زمون دا دو نو قد تاریخ سے او زمون سر پر جانگیر خان بشان ساتھی اکبر پشان زمون سر سمر پشان زمون زمون سر ماریا پشان من سر مقدس پشان من سر سائد افریدی پشان لگنگ ناس کی عمران خان پسند لیجنس ناس کی کیا غور سے کولے شی نو مونگا ولی نشو کولے
دیر دیر مننا نورینا دیر خوندے کو دیر مہربانی تاسو دا مشال ریڈیو سروے پروگرام تا وقت بے امید کو چی دا پروگرام بس تاسو خوخ شوی وی دا اللہ پامن
کدما ودن کو تاسی سروے پروگرام باور دل اوس وخشب دی دونیس پروگرام جمهوریت دا جمهوریت پاتې خبرونه کې مو د سیاست والو لخوا واور دل چې په خبر پښتونخوا کې راتلونکو بلدیاتي انتخابات ولی ارزښت لري او د دې په نتیجه کې جوړیدونکو ځلې تحصیل او کلیوال حکومتونو به څه کار کوي په نننۍ خبرونه کې به واور چې بلدیاتي انتخابات په څه طریقه کیږي دا د جمهوریت لپاره څه ارزښت لري د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
په خیبر پختونخوا کې کیدونکو بلدیاتي انتخابات څه ارزښت لري او په دې کې ولس باید ولې برخه واخلي په دې انتخاباتو کې خلک څنګه برخه اخیستی شي او خلک څنګه معلومولی شي چې د ووټ ورکوونکو په لیست کې نوم شته او د انتخاباتو پر ورځ به کوم پولینګ سټیشن یا د ووټ ورکولو مرکز ته ځي د هیواد د جمهوریت او سیاسي راتلونکي لپاره بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي حکومتونه څه اهمیت لري آیا دا حکومتونه له صوبایي حکومتونو سره تړلي وي او کنه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د ملګرو ملتونو له انتخاباتي افسر او د پوهنتون له یوه استاد سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا د ائتلافي حکومت له یو غړي او دوه اپوزیشن سیاستوالانو سره د بلدیاتي انتخاباتو موضوع وڅېړله تاسو واوریدل چې د مې پر 13 نیټه د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن تیاری کړی دی او باید پکې ولس برخه واخلي چې په ټیټه سطحې مسلې حل شي تاسو د درو واړو سیاستوالانو له خولې واوریدل چې دا انتخابات هم باید په سیاسي اساس یا بنیاد وشي د اپوزیشن سیاستوال انتقاد کوي چې باید حکومت د کلیو او مالتون یا چم گاونډ پر سطح هم دا انتخابات سیاسی کړي وای خو حکومتي ائتلافي ګوندونه دریز لري چې دا لومړی ځل دی چې دوی دا انتخابات د ضلع او تحصیل پر کچ سیاسی کړي دي د دې معنی دا ده چې یوازې د ضلع او تحصیل پر کچ امیدواران کولی شي چې د سیاسي ګوندونو په ټیکټ او استازیتوب په انتخاباتو کې برخه واخلي د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې بلدیاتي انتخابات د ولس لپاره ولې مهم دي او خلک ولې باید پکې برخه واخلي په دې لړ کې مو دوه مرکې کړي دي په پېښور کې د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وای بلدیاتي انتخابات ځکه ډیر ارزښت لري چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکو حکومتونه به د ولس بنیادی او وړې مسالې هواروي
زه دا فکر کوم چې دا خو په هر هیواد کې مهم دي او په پاکستان کې بلخصوص خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات اهمیت ځکه لري چې د مقامي حکومتونو د جوړېدو سره به د خلکو بنیادي مسلې چې دي د صفاوبو مسلې دي د صفایي مسلې دي د کوڅو د پخوالي مسلې او دغه شان د کې د لوبو د میدانونو مسلې دي دا وړې وړې مسلې چې کم د خلکو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي دا په بنیادي په لوکل په مقامي لیول باندې چې د حکومتونو حل کوي
خټک وایي د دې انتخاباتو بل مهم اړخ دا دی چې د دې په ذریعه به د خلکو سیاسي روزنه وشي او د راتلونکي سیاسي مشرتابه میدان ته د راوستو لار ده
دې سره به د خلکو سیاسي تربیه وشي او تقریبا د سولېختو زرو نوالی ته د سولېختو زرو پورې خلک چې دي ښځې سړي مزدور کسان او چې کوم غیر مسلم اقلیتونه دي د هغوی امیدواران به په دې کې بالخصوص د ځوانانو چې کوم زندگی ده هغه پکې ډېره مهمه ده. نو دا سبا د سیاسي قیادت لپاره یو تربیتګاه په طور باندې به هم د لوکل ګورنمنت کار کوي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي بله خبره دا ده چې د پاکستان آئین یا اساسي قانون صوبایي حکومتونو ته دا دنده سپارلې ده چې باید بلدیاتي انتخابات وکړي او بیا بلدیاتي یا مقامي حکومتونو ته د هغوی د برخې واک هم وسپاري.
په پاکستان کې خو دا په آئینی توګه باندې په دستوري توګه باندې د مقامي حکومتونو انتخابات چې دي دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دي. یو وفاقي حکومت په یو صوبایي حکومت او په مقامي سطح باندې به چې دی مقامي حکومتونه نو نه صرف چې دی دا سیاسي قیادت ته کې بلکې دا یو آئینی ذمهواري هم ده کوم چې زمونږ په دستور کې چې دی دا لیکلې شوې ده چې دا قسم انتخابات چې دي دا به کېږي او نه صرف انتخابات به کېږي بلکې دې مقامي حکومتونو هغوی مالیاتي او سیاسي او انتظامی اقتدار چې دی دا به ورته هم منتقل کېږي. صرف تش په نوم باندې انتخابات او مقامي حکومتونه چې دی دا به نه جوړېږي.
په چهارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر وایي بلدیاتي انتخابات جمهوري عمل پیاوړی کوي او بل دا چې ولس د کلیو او بانډو په کچ خپل استازي لري.
په دې کې جمهوري عمل دی د هغې د مضبوطیا دپاره ډېر زیات مهم دی او په دې کې خاص کر هغو خلکو دپاره چې کوم د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی پړاونو ته یا د هغوی د خرچو د مخه نه ویني نو هغوی ته یو موقع میلاو شي چې په اسانه او په سوکه طریقه باندې ولس ته ځان نږدې کړي. دویمه خبره دا ده چې د ولس دپاره هم دغه مهمتیا لري چې هغې هم په کلي په سطح باندې د بانډو په سطح باندې دوی ته خپل ولسي نمایندګان میلاو شي او هغه خلک چې د دوی په وتونو یا اسلام آباد ته ځان نه رسولي او یا یې د پېښور ته ځان نه رسولي هغوی ته د دوی رسېدل ناممکن غوندې وي. نو دوی ته په کلي په کچه باندې د ضلع په کچه باندې یو نمایندګي میلاو شي دوی ورته خپلې خپلې مسلې ورسولی هم شي او بیا تر سهه ده د هغوی چې کوم حل ممکن وي.
وزیر وایي د صوبایي او قومي اسمبلی په سطح قانون جوړول کېږي چې ورسره ولس په مستقیمه توګه تړاو نه لري. البته د بلدیاتي انتخاباتو له ولس سره نیغ تړاو وي نو باید ولس په دې انتخاباتو کې په لیوالتیا برخه واخلي.
صوبایي یا په قومي اسمبلی په سطح باندې چې کوم انتخابات کېږي د هغوی بنیادي کار آئین سازي وي قانون سازي وي چې د قانون جوړولو سره د عام ولس دومره زیات واسطه نه وي او د دې بلدیاتي انتخاباتو یا دې د نمائندګانو یا د دې چې کوم ممبران دي د هغوی نیغ په نیغه کار دا وي چې د ولسي خدمت وي او وړې وړې چې کوم په کلیواله سطح باندې کوڅو په سطح باندې کومې مسایل وي هغې حل کول او عوامو ته سہولتونه رسول. نو په دې کې باید چې ولس ډېره زیاته دلچسپي ښکاره کړي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې به درې ډوله حکومتونه جوړیږي. دا د خبرې وضاحت کوي.
درې قسمه مقامي حکومتونه دي چې په لاندې سطح باندې چې دي دا په کلي یا د محلي په سطح باندې یو کونسل دی بیا د هغې د پاسه چې دي تحصیل په سطح باندې یو کونسل دی او د هغې نه بله چې دی د ضلع په سطح باندې کونسل دی. نو دا درې قسمه کونسل انتخابات چې دي دا په دیرشم مای باندې به چې دی خلک ووټشي او هغه به منتخب کوي.
خټک وایي د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره یا یو ان ډی پی د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن له څانګې سره مرسته کوي چې خلک د بلدیاتي انتخاباتو له نظامه او د ووټونو کاغذونو له رنګونو خبر کړي.
خیبر پښتونخوا کې چې کوم انتخابات کېږي د هغې په حوالې سره چې دی د الیکشن کمیشن سره یو ان ډی پی چې دی هغې کار کوي او خاص کر د ووټرانو د تعلیم په حوالې سره چې هغوی د ووټ عمل چې دی هغه څنګه کېږي څو قسمه بلټ پیپرې وي لکه. نو دا ډېره خو خبره ده چې کم عام وګړی دی کم چې ووټ خپل استعمالولو ته ځي چې هغه ته د دې رنګونو پته وي او د دې د ووټ چې کوم عمل دی د دې په بنیادي خاطر چې دی دغه په ذهن کې نو په دې باندې ورسره موږ لګیو د الیکشن کمیشن او خیبر پښتونخوا د حکومت سره کار کوو.
خټک وایي د ضلع کونسل بیلټ پیپر یا رای پاڼه نارنجي رنګ لري او د تحصیل ووټ کاغذ سرمئی رنګ لري. پاتې پنځه کاغذونه هم بیل رنګونه لري.
د ضلع کونسل ووټ کاغذ چې دی هغه د نارنجي رنګ کاغذ دی او د تحصیل کونسل لپاره چې کوم د ووټ کاغذ دی هغه سرمئی رنګ کاغذ به د دیهی یا محلی کونسل چې دی د کلیوالې محلی کونسل پنځه امیدوارانو لپاره به پنځه مختلف رنگونه د ووټ کاغذ وي، کم چې جنرال امیدوار دي هغې لپاره به سپین کاغذ وي، د ښځو امیدوارانو لپاره به ګلابي کاغذ وي، او د کسانو مزدور امیدوار دپاره چې دی دا به پیکا شین رنګي، او د ځوانانو امیدوار چې دی د هغې لپاره به زیړ رنګي، او غیر مسلم امیدوار چې دی د هغې لپاره خړ رنګ کاغذ چې دی دا هر یو ووټر ته ورکول کېږي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي چارو افسر قریش خټک وایي درې واړه حکومتونه به له یو بل سره همغږي کوي او انتظامی واک او چارې به له لاندېنۍ سطحې تر د ضلع کچا رسېږي.
کارونه خو د ټولو بیل بیل دي، خو څنګه چې په پاکستان کې یو وفاقي نظام دی، د وفاق او د صوبې په منځ کې په ځینو خبرو باندې کوآرډینیشن دغشان د کې د صوبې د ضلع په منځ کې په څو خبرو باندې کوآرډینیشن، بیا ضلع چې دی هغه به د تحصیل سره کوآرډینیشن کی، او همداشان د تحصیل چې دی هغه به د محلي یا د کلیوال کونسل سره چې دی کوآرډینیشن کوي. نو دا څنګه ویلی شو چې دا د انتظامی دغې یو تسلسل دی چې د لاندې نه په بره باندې بچي.
قریش خټک وایي هر کس چې د پاکستان شناختی کارډ لري، یعنی عمر یې لږ تر لږه 18 کاله وي، او په ووټر لیست کې یې نوم وي، نو په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. دا به څنګه معلومیږي چې د کوم کس نوم د ووټ ورکوونکو په فهرست یا لیست کې شته او که نه شته؟ خټک زیاتوي د دې لپاره باید خلک د خپل شناختی کارډ نمبر په موبایل کې ولیکي او 8300 باندې د پیغام یا اس ام اس واستوي.
د دې معلومولو طریقه دا ده چې خپل د قومي شناختی کارډ نمبر چې دی دا 8300 باندې میسج کی ایس ایم ایس کی، نو هغې ته به د الیکشن کمیشن نه طرفه واپسېږي او جواب راشي، په هغې کې به دا تفصیل درج
د خټک په خبره تر انتخاباتو دوه اونۍ یا هفتې مخکې که کوم کس پر 8300 شمېرې پیغام یا ایس ایم ایس واستوي، نو ورته به د ووټ اچولو مرکز یا پولینګ سټېشن پته هم وښودل شي. دا خو د بلدیاتي انتخاباتو د بهیر او د دې په نتیجه کې د جوړېدونکو حکومتونو په اړه معلومات ول. اوس د دې انتخاباتو په اړه سیاسي شننه یا تجزیه هم کوو. په دې انتخاباتو په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم څوکۍ جوړه کړل شوې ده. د چارسدې د باچا خان پوهنتون استاد مهم وزیر وایي دا ډېر ښه عمل دی چې ځوانانو ته په بلدیاتي حکومتونو کې د کار موقع ورکول کېږي.
دلته خو مصیبت دا شوې دی همېشه لپاره چې ځوانانو ته خصوصا د پښتانه معاشره کې چې ځوانانو ته دوی همېشه د کټ پلنګه کې نیول شوي دي، دوی همېشه په حضرو کې خدمتونه کړي دي، دوی همېشه په د مشرانو خبرو ته غوږونه ایښي دي، خو د دوی نه چا رایې نه دي اخیستې، دوی نه چا تپوسونه نه دي کړي، د دوی غوښتنه نه دي اورېدل شوي. نو دا لومړی ځل دی چې دوی ته هم موقع ورکړی شوه، او دا یو ښه عمل دی یقینا.
آیا بلدیاتي انتخابات په ټوله سطح پر سیاسي بنیاد په کار ول که نه؟ د خیبر پښتونخوا حکومت له قانون سره سم یوازې په ضلعي او تحصیلي سطحې سیاسي او نور غیر جماعتي او غیر سیاسي په کار دي. د دې پوښتنې په ځواب کې محب وزیر وایي په پاکستان کې بدبختانه سیاسي هلې ځلې ځپل شوي دي او له سیاسته ویره محسوسېږي چې دا تاوان رسوي.
سیاست نه په دې ملک کې همېشه لپاره یېره محسوس شوې ده، او په دې وجه دوی غواړي چې په څه ناڅه شکل کې هغه کې قومي اسمبلی نه شوتونه هم په یو وخت کې شوي دي، چېرته په ریفرنډم شوي دي، چېرته څه څه شوي دي، نو دوی په غیر سیاسي بنیادونو باندې کړي دي. ټول عمر دې ملک کې خلک د سیاست د نوم نه یېرول شوي دي. نو زه خو بایش ته مطالبه مو واقع باید د سیاست د نوم نه د خلک ویل نه یېرول شي، بلکې د سیاست اصل څهره د خلکو ته وروښودل شي، او دا یو بهترینه موقع وه چې په ولسي کچ کلیوال له سطح باندې دوی ته موږ دا ښودل شول چې سیاست څه شی دی او سیاست څه کردار ادا کولی شي په ټولنه کې. متاسفانه دا موقع هم موږ ضایع کړه چې که څه هم د تحصیل په سطح یا د ډیسټریکټ په سطح دا خو سیاسي دي، او کلیواله سطح چې څه دی ورته د ویلج کونسل وایي په هغه سطح باندې دا غیر سیاسي دي، او دا ډېر د افسوس وړ خبره ده.
آیا د انتخاباتو په نتیجه کې جوړېدونکي حکومتونه به له صوبایي حکومت سره تړاو لري، او آیا د هغه حکومت تابع به وي او که نه؟ محب وزیر زیاتوي د قانون تر مخه د دواړو سطحو حکومتونو تړلو هڅه شوې چې له کبله یې داسې یو دستور یا رواج رامنځته شوی دی چې په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو کارونه ناحکومتي ادارې کوي، او ولس د صوبایي او قومي اسمبلۍ دواړو له غړو څخه هم بجلی غواړي هم قانون.
چې دا د صوبایي حکومت سره دوی وتړي، د دې تړل ما په خیال ځکه نه و په کار چې د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت د دې مسلې صرف د خارجه پالیسۍ سره دي، د دې مسلې صرف د کرنسۍ سره دي، د دفاع سره دي، د داخله سره دي، او د هغې نه علاوه د قانون سازۍ چې څه دي هغې سره دي. او چې کوم څه ته موږ بلدیات وایو چې یو ځل دا نوم موږ د بلدیات ورکړو، نو د بلدیاتو کار چې کوم دی هغه ولسونو ته سهلوتونه رسول. مصیبت دا دی چې د بلدیاتي کارونه چې کوم دي هغه مونږ دلته این جی اوز ته پرېښي دي او د این جی اوز نه مونږ هغه کار اخلو کوم چې عوامي نمایندګان چې کوم بلدیاتي ممبرانو دلته کول دوی ته په کار وو هغې ته مونږ مکان نه ده ورکړی. الیکشن مونږ ملتوي کړي دي بار بار مونږ نه دي کړي. نو د هغې مسله اوس د قومي اسمبلۍ د ممبر نه هم زمونږ تقاضا د ترانسفارمر وي او د قومي اسمبلۍ د ممبر نه هم زمونږ مطالبه د بجلۍ وي یا د ګلۍ د کوڅې د پخولو وي اگر چې دا د دوی کار نه و.
اوریدونکو د جمهوریت په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا ولس باید په هر صورت د مې یا روانې میاشتې پر دیرشمه په کیدونکې بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي، ځکه چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به د خلکو بنیادي او وړې مسالې هواروي. تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې په کار وه چې دا انتخابات ټول په هرې سطحې پر جماعتي یا سیاسي بنیاد شوي وای. پوهان وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې نوی سیاسي قیادت رامنځته کیږي او دا له ټیټې سطحې جمهوریت او جمهوري عمل پیاوړی کوي. دا و نننۍ خپرونه، بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خپرونه کې اوریدل مه هېروئ.